برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو نه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیل ولایتونو کې د جشنونو مراسم روان دي او ازادي رادیو هم ځانګړي پروګرامونه درته لري. یو راپور مو ده چې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول شوی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن لمانځل ځنډول شوی دی. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د خلکو پر ګرځېدو بندیز لا پسې سخت شوی دی. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده، خو د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د دې ورځې رسمي جشن د کابل د شنبې شپې د برید له کبله ځنډول شوی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دغه جشن د ترسراوي کمیسیون مسؤول سید وحید احمد قتالي په دې اړه په یوه پیغام کې وویل:
جلالمآب رئیس جمهور دارنشای برگزاری برنامه های 100 سال استقلال فرا خواندند و به حرمت شهدا و خانواده های داغدار و زخمی های کشور دارنشا را هدایت دادند که مراسم رسمی قصر دارالامان و جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازند.
په کابل کې د ودونو په یوه تالار کې د شنبې د شپې په حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، درې شپېته کسان وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي قتالي زیاته کړه چې ولسمشر غني به د دوشنبې په ورځ د ازادۍ څلي ته د ګلو ګېډې کښېږدي او بیا به وینا کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې د خپلواکۍ جشن په شانداره توګه لمانځل کېږي. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې په پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوری رئیس دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د بیان له مخې شغلی غنی په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ شیجون سره په کتنې کې دا خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د کابل تر خونړي برید یوه ورځ وروسته چې نږدې 2500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په دې کتنې کې ټینګار کړی چې که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي د سولې لاره به لا پسې تنګه کړي. د ارګ د بیان له مخې د چین ځانګړي استازي شغلی شیجون ویلي چې هیواد یې هیله مند دی طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل او اوربند وکړي. پاکستان د ولسمشر غنی د دغو تازه نیوکو په ځواب کې سندې ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان په سولې کې د اسان چاري رول ادا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو، خو چارواکو ادعا کړې چې د دوو اونیو تر فشار وروسته یې محدودیتونه کم کړي دي. رویټرز آژانس د عالي رتبه چارواکو او عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړې چې وړ مشپه هم د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ شخړه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. شدیدې نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواري سیمو کې شوي چې له کابله یې دوه کسان وژل شوي او ولس نورو ټپیان شوي دي. د یوه وژل شوي سپین ږیري خوریي مدثر احمد ویلي:
ماما مې وړ ماښام وروسته له هغه ساور کړه چې امنیتي ځواکونو پرې اوښکی بهوونکی ګاز کارولی و.
هندوستان د اګست میاشتې پر 15مه تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي کورواکي محدوده کړه. چرواکی وایي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنې کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یوه چرواکي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په ریموټ د دې کنټرولېدونکي بم هدف هغه موټر و چې د سولې د کمیټې غړي یې لېږدول. دغه کمیټې د پاکستان له حکومت سره د طالبانو پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د تحریک طالبان پاکستان ډلې افراطي وسله والو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د د انتقالاتو او نور نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ له نږدې څاري چې تر یوې میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقیف سوې وه. پر دې کښتۍ شک کېدی چې ښایي د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لیږدول، خو راپورونه وایي چې د دې کښتۍ نوم له ګریسیو څخه ادریان دریا ته اړول سوی او اوس یې بېرته خپل حرکت پیل کړی دی. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د دې کښتۍ د بیرته نیولو هڅه کوي. د جبل طارق چارواکو پرون د امریکا تازه غوښتنه رد کړله او ویې ویل چې دغه کښتۍ نه توقیف کوي. د جبل طارق حکومت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران پر ضد د اروپایي ټولنې بندیزونه په جبل طارق کې هم د تطبیق وړ دي، خو د امریکا په نسبت دغه تطبیق محدودیتونه لري. دلا څرګنده نه ده چې نړیوال چارواکي به د دې کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د درخواست په اړه څه ځواب ووایي. ادعا شوی چې دغه کښتۍ د ایران له پوځ سره اړیکې لري. تاسی آزادی رادیو تواری است. په کابل کې د وړې مشپې ځانمرګ برید په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د لمانځنو د رسمي جشن د ځنډ سبب سوی.
مراسم رسمی قصر دارالامانه و جشن قصر دارالامانه برای چند روز به تعویق بندازن.
خو په کابل او نورو ولایتونو کې خلک نن د خپلواکۍ جشن په خوشوي سره لمانځي. له یو افغان هندو اوري چې په خو خلکو د خپلواکۍ جشنونه څنګه لمانځل.
خلک بل یو ولایت بل ولایت تلول، له ولسوالی به خلک ولایت راتلو. آزاد ژوند وو، موږ په خپل هغه وخت په غزنی په قرباغ کې اوسېدلو.
په نور موضوعاتو کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز لا شدید سوی دی. د دارالامان د تاریخي ماڼۍ پر تاریخ هم یو تفصیلي راپور په دې خپرونه کې اوریدلی سید انصاف پلټه کې پروګرام هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د دې خبرونه د سر موضوع را اخلو. نن د زمري 28مه یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیز سره برابر ده. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز رسمي جشن ځنډول سوی دی. حکومت د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز په مناسبت لوی مراسم پام کې نیولی وو، خو په کابل کې د وړې مشپې خونړۍ برید دغه مراسم کمرنګ کړي دي. د ولسمشر غنی په امر دغه جشن بل وخته ځنډول سوی دی. په نورو ولایتونو کې خلک له څو ورځو راهیسې دغه جشن په خوشی سره لمانځي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د شاه امان الله خان لخوا د افغانستان د خپلواکۍ له بیا ګټلو پوره سل کاله تیر شول، خو لسیزو جګړو، تروریزم او ناخوالیو هیڅ افغان د دې خپلواکۍ په خوند پوه نه کړ. د جګړو او بریدونو دوام آن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت پلان شوی لوی جشن هم اغیزمن کړ. افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل د وړې مشپې خونړی برید په خاطر د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دې جشن د ترتراوي مسؤل سید وحید احمد قتالی پرون شپه د دغو مراسمو د ځنډیدو خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړی چې د افغانستان له دولتي ټلویزیون خپور شو.
پس از اینکه مردم افغانستان خصوص مردم کابل
ورسته له هغه چې د افغانستان خلک خاصتا د کابل اوسیدونکي د یوې غمیزې شاهد او ګڼ وطنوال مول لاس ورکل، رئیس جمهور د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د ترسراوي دارالانشاءو روغوخته او د شهیدانو او غمجنو کورنیو او ټپیانو په درنښت یې امر وکړ چې د دارالامان ماڼۍ رسمي مراسم او جشن څو ورځې وځنډیږي. د کابل د ودونو په یو تالار کې د شنبې په شپه ځانمرګ برید چې داعش یې مسؤلیت ومانه، درې شپېته ملکیان ووژل او 102 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي هم په خپل ټوټر لیکلي چې د دوشنبې په ورځ به ولسمشر غني د ازادۍ څلي ته د ګلو ګېډۍ ږدي او بیا به وینا کوي، خو د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. افغان حکومت له تېر یو کاله د دارالامان ماڼۍ چې د لسیزو جګړو بمونو او راکټونو سخته زیانمنه کړې وه بېرته ورغوله او نیت یې و چې د اسد پاتې ویشتمه به یې د زرګونه کسانو په حضور کې پرانیزي. له افغانستانه بهر هم د دغه هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د درنښت په مناسبت پروګرامونه په پام کې نیول شوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری وایي د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ برج خلیفه به د افغانستان په بیرغ پوښل کیږي. د برېټانیا په پلازمینه لندن، د کاناډا په تورنټو او د جرمني په کولن کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل ښار کې بشپړ چمتووالی روان دی. د کابل اوسیدونکي له دې کبله خوشي څرګندوي، وایي چې د خپلواکۍ دغه جشن په دریو څلور لسیزو کې بې ساری دی. تفصیل له ناجی صفیس خاوري.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې پر رسیدو سره د کابل ښار بڼه بدله شوې ده. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت درې رنګه بیرغونو او د شاه امان الله خان تصویرونو د کابل ښار سیره رنگینه کړي او لیدل کېږي چې خلکو له امنیتي پلوه اندېښنې هېرې کړې او په شور او شوق سره دغه جشن ته چمتووالی نیسي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت بیا رغول شوی او د دغه څلور لارې د اوبو فوارې په ځانګړې بڼه جوړه شوې چې ښار یې له پخوا نه ډېر زیات ښکلی کړی. ډېری کابل میشتې د اوبو له دغې فوارې سره عکسونه اخلي چې له ځانونو سره د خپلواکۍ د ورځې یادګار ولري. فروزان دلته د عکس اخیستلو لپاره راغلې، وایي د کابل ښار د بڼې دغه بدلون د خلکو په ذهنونو مثبت اغیز کړی.
ما زیاد خوش هستیم، شکر که افغانستان کم فعلا آرامی است، ما از استقلال خود خوش هستیم، پذیرایی گرم از افغانستان شکر.
همدارنګه د خپلواکۍ په مناسبت پر دیوالونو د آزادۍ لیکل شوی او شعارونو او په موټرو کې د افغانستان د بیرغ لګولو ښار ته نوې بڼه ورکړې ده. د شپې لخوا رنگین څراغونو دغه ښار لا په زړه پورې کړی. دا موسیقي د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل ښار په حضوري چمن کې د یوې ځانګړې ډلې لوري غږول کیږي. دلته یو نندارتون هم جوړ شوی او له بیلابیلو ولایتونو راغلو ښځینه او نارینه سوداګرو پکې ډول ډول کرنیز محصولات په سلګونو غرفو کې نندارې ته ایښي دي. د مقدس پونوم د یوې غرفې مسؤل عبدالواحد وایي
آمادگی گرفتیم برای جشن استقلال که تولیدات خود را در از نیمه نمایشگاه
افغانستان د خپلواکۍ جشن لپاره چمتووالی لرو. په دغه غرفو کې افغاني محصولات او تولیدات خودل شوی. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې په دغه نندارتون کې ګډون لرو.
په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د حفظ او مراقبت د ادارې یو کارکونکی عبدالغفور چې د پښتونستان واټ د فوارې د بررسۍ لپاره راغلی وای، کابل ښاروالۍ د دغه ورځې په مناسبت د ښار اکثر واټونه رنگ کړي دي.
دو بو فواره فعال او چمتو ده. همدارنګه د هوایی ډګر د لمان او د ښار نور وټونه رنگ کړي دي. سو د ښار ټول برخې خپلواکۍ په مناسبت رنگلې وي او همدارنګه د ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له لوري بیرغونه هم لګول شوي دي.
ویل کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې منځلو ته د حکومت لخوا په میلیونونو افغانۍ ځانګړې شوې دي. دا لومړی وار دی چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي.
ستاسو ل پیغامونه نه
بتو خیمه د زابل د کی شک نسته سلام کلیزا د ټول افغانستان لپاره، د ټول افغانانو لپاره، د لوی افغانستان لپاره ډیر ارزښت لرونکی جشن ده. ولی ټول ولسنا هیله می داده چې دغه خپلواکۍ جشن څخه خپل هغه حمایت، خپل د دولت سره همکاري باید اعلان وکړي. دا جشن د دې لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده، د دې هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کو چې دا د دښمن نه خپل خاوره اخیستل ده. او کله سل کاله چې پرې کیږي په یو خاره کې هغه خاوره دغه هیواد پورې مربوطېږي چې جینې اخیستل سوی ده، چیرې تر هغه پورې هغه کوم توافق په رسمي ډول د دولت مقتدر شخص هغه امضا نه کړي هغه خاوره بیرته د وطن پورې مربوطېږي. او دا کلیزه واقعا ډېر لوی ارزښتونه نه برخمنه ده.
او دا شکر زه ده چې داسې الحمدلله افغانستان کې داسې عمومي موقعیت وخت راغلو چې موږ دا سلمه کلیزه چې کوم ده دا موږ نمانځو. ډېرې آمادګۍ نیولې الحمدلله، په موټرو باندې هم بیرغونه لګېدلي دي، په کورونو باندې هم بیرغونه لګېدلي دي. او دغه تاسو چې کوم ګورئ د نمایشګاه کې موږ اوس ولاړ یو، دغه دم ټول بیرغونه دي او خ زلیګي الحمدلله خ خخکاری کی سکال ډیر زیات د کړی دی دا جاده کی او نور زینو کی کمزګي مونږ زګو ګورو دا بیرغونه او دا چخکاری دا چراغونه نو ډیر خوشالي ګور سلام
نو می جاوید د جادندر پښتون یو تندوکاندار ما ولا ارزښتونه خو ډیر زیات دي تاسو به کم کم وای ما خو خرج ګورې ماشاءالله ډیر خسته زرغون خري کې ډیر خسته جوړ کړل دی دغه چمن دی تر اوسه پورې خاورې په کې اوس ګور ماشاءالله چې دومره خسته کوي چې ډیر زیات موټر هم بیرغونه باندې ګل پوش کړی دي او کورونه هم دکانونه هم داسې جاده ډیر مسله هر څه جوړ کړی بچانه هم جوړ کړی دي ځان ته هم جوړ کړی دي توکل په خدای
ستاسو له پیغامونو نه
د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و اوریدل ورزو کابل ته وصل وسال در سره په مستقیم تماس کړي وسال صاحب وضعیت څنګه دی په کابل کې او د جشن مراسم که څه هم په رسمي ډول په دارالامان ماڼۍ کې نه لمانځل کیږي د شهر په نور برخو کې دغه مراسم څنګه دي
ډېر زیاته مننه بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې په کابل کې چې د واده په مراسمو کوم 14 وشوله هغه یو څه ناسه په وضعیت باندې او د دغه منځنې په مراسمو باندې سیوری غوړولی تاثیر لري ځکه حکومت هم ویلې دي چې دوی هغه رسمي غونډه چې نن په پام کې و چې د خپلواکۍ د منځنۍ لپاره وشي هغه نن نه کیږي خو هغه آمادګۍ او تیاری چې لمخکې نه نیول شوی و په ځانګړې توګه په چمن حضوري کې د افغانستان د داخلي تولیداتو په اړه چې کوم لوی نندارتون دی هغه پرانستل شوی دی او سلګونه غرفې د افغانستان د داخلي تولیداتو د کابل په حضوري چمن کې ښودل شوي دي خلک هلته راځي لیدنه کوي ورڅخه دا شان د کرکټ کومه لوبه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره په پام کې وه هغه هم نن ترسره کیږي هلته به په کرکټ بورډ کې ځانګړي مراسم وي له هغه څخه وروسته به د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د دوو لوبډلو په ترکیب کې چې یو به افغان اتلان او بل هم افغان ځوانان وي چې یو خواته به ګلبدین نایب کیپټن وي او بل خواته به راشد خان دغه لوبه ترسره شي مینوال له مخکې نه ټکټونه اخیستي دغه سیالۍ لیدو ته به دوی راځي دا شان یو شمېر افغانانو خلکو چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هته دغه ورځې ته تیاری نیولی وی چې هغوی به د ښار په بېلابېلو برخو کې د خپلو د موټرو کاروانونو سره راووځي اتڼونه به کوي نور جشنونه به نیسي نو دغه پروګرامونه په پام کې دي چې نن سالی صاحب په کابل ښار کې ترسره شي
وصل صاحب په کابل کې امنیتي تدابیر څنګه دي اتمن د نورو ورځو په نسبت البته د وړمې شپې تر حملې وروسته ځینې امنیتي تدابیر نیول شوي دي که په دې اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ
بله کابل ښار خو معمولا امنیتی تدابیر پکې وي خو په دې ورځو کې امنیتی تدابیر نور هم سخت شوي دي تر لرو ځایونو پورې د کابل ښار ته ننوتونکو دروازو کې امنیتی کسان لیدل کیږي پولیس شته چې هلته په منظم ډول باندې تلاشي کیږي حتی که وګړي هم راځي موټر ودرول کیږي کسان تلاشي کیږي بیا ښار ته د نوتو اجازه ورکول کیږي د ښار ځینې کلیدي برخو ته اته عامو خلکو په مخ تړلې دي هر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ساحو ته دوی ردن نشي او رننه ووځي نو امنیتي تدابیر شدید دي او سیارې ګزمې هم شته او امنیتي تدابیر کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی تر نهایي حده پورې کوشش کوي چې امنیت په کابل ښار کې اته په نورو لویو ښارونو کې ټینګ کړي په جلال آباد کې هم بیګا د خپلواکۍ مراسم ترسره شوي دي هلته هم آتشبازی شوی دا ځنې نور جشنونه نیول شوی په یوشمیر نور ولایتونو کې هم نن هم په پام کې دا چې د کابل سربیره په یوشمیر نور ولایتونو کې دغه جشنونه ون منځل سی خو اتیر ورسې مال خلکو سره خبرې وکړي هغه له امنیتی وضعیت اندېښنه لرله خو بیا هم هله دا و چې د خپلواکۍ دغه ورځ دوی په خوښۍ او خوشحالۍ سره مصالې سره ون منځي
ډېر مننه لو واصل وصال څخه مو ووردل چې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت رسمي مراسم ځنډول شوی خو د کابل په نورو برخو کې دغه مراسم منځل کیږي. هڅه کوو چې په نور ولایتونو کې هم له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او هلته هم د خپلواکۍ د جشنونو په اړه تاسو ته وروستی حال درکړو. د هلمند په 215 میوان قلو اردو کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه په شاندارو توګه ولمنځل شوه. د هلمند چارواکو چې د زرګونو افغان سرتیرو په ملتیا دغه ورځ ولمنځله، له خلکو څخه د یووالي او خپلواک پاتې کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
په هوا کې ام ډي او بلاک هاک الوتکه پر مځکه د ملي اردو منسوبین زرګونه سرتیری او د لشکرګا او ګرش کول سوالی څخه 215 میوان کول اردو ته ورغلي ملکی وګړي د ازادۍ سلمي کلیزه ته لاسونه پورته. اونې کې چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د شلمنځلو او شاندار مراسمو د پاره نه یوازې په هلمند کې آمادګۍ نیول سی وی، بلکې د بیرغ د ملي ورځې په شمول د خپلواکۍ د جشن په خاطر دولتي چارواکو، فرهنګي ادارو او د هلمند ځوانانو بیلابیل پروګرامونه او شاخصونه لرل. د شوراب په نظامی هډه کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو په قرارګاه کې نیول سو دغه مراسمو ته والی تورن جنرال محمد یاسین په خپل وینا کې پر خلکو د یووالي او هغه لار د تعقیب ژغ وکړ چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتل شاه امان الله خان بنیادی شوی وو.
د دې ترڅنګ چې غازی امان الله خان په کور دننه یې ځنې اړین اصلاحات هم رامنځته کړل، لومړی او تر ټولو ستر ویاړ یې چې ځوان غازی د افغان ولس په برخه کړل. هغه د انګریزي ښکلاق څخه د افغان ولس خلاصون او په ټوله کې د افغانستان د خپلواک هیواد په توګه منل یادولی شو. د سیمې هیوادونو لکه هندوستان هم د افغانستان له خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړ چې په دې سره د افغان ولس او نور هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شو.
ولی وویل د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت به تفریحي او نور بختوونکي مراسم تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر جنرال زبی الله محمد ول دغه کسانو لار به تعقیبوي چې د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي دي.
په مادرا په پدرای کې په خاطر دفاع ازي وطن اولادایشان را از دست دادن. بر ازوا میگم که امی اولادای که شما که در راه دفاع و حفظ استقلال ازی وطن شهید شدن، برادران دارند که تا آخرین سرحد رسیدن به آرمانهای امو شهیدای اولاد شما رایشان ادامه میدن.
د 215 میوان کول اردو کمانډان هم پر خلکو ژغ وکړ چې د شاه امان الله خان په خاطر سره یو سي او په وطن کې روانو بد ورځو ته پای ومومي. د دې ډول رسمي غونډو او پرېټونو ترڅنګ د هلمند په خاص ډول لشکرګا په اکثرو پارکونو او عامه ځایونو کې د موسیقي او لوبو پروګرامونه نیول سوي دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. محمد الاستای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمې کلیزه ده چې په دې مناسبت په کابل دغه راز نور ولایتونو کې خلک دغه جشنونه په خوشیو سره لمانځي. په ننګرهار کې، البته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې، له سلو ورځو راهیسې په دې مناسبت شاوخوا سل پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي چې ځینې پروګرامونه ترسره سوي او ځینې د ترسره کېدو په حال کې دي. روح الله انوري هم په جلال آباد کې دی له نور تفصیل سره. انوري صاحب، څنګه دی په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن
منزل کیجیے؟ کلیز مبارکی ہوئے ماں بیگا ہم جلال آباد کے زوانان کچھ ہوتا رہا تلو اتلو میں قبول ہمدارنگ ارلو بھی قبول ولایت کے ہم دراصل ورت پروگرام شوی اس نگرہار والی شام خیل را گئے او د غازی امان الله خان په خبرې ګلونه کې خود دلته ورته تقدیم شوه. تر اوسه پورې د کومې بدې پېښې راپور نه دی را رسېدلې، خو یو 14 چرته تر دوی د خپل خوا نه چرته به ملوزونه وه یا بل شو، خو یو غږ واورېدل شو. تر اوسه پورې د هغې ته معلومات نشته چې څه روان دي، خو په ټول ولایت کې یا په ښار کې خام نیت نیول شوی دی. بیګا شپه ډېر بیروبارو، هر چوک کې ځوانان د وتلي وتلونه کول، د هیواد د ازادۍ سندرې زمزمه کولې او خو په جوش او خروش کې دغه مانځنه روانه ده. اوس والی صاحب ته دغه وکړي چې په دغه کال کې په استقلال د ورځې په مناسبت باندې د سلمي کلیزې ګڼې پروژې به لاس لاندې لري، هغه به افتتاح کېږي او چې کومې پروژې سه کالې روانې دي دا به ټول د استقلال په ویاړ باندې بشپړېږي، دغه کارونه به ترسره کېږي.
انوری صاحب، د نور ولایتونو نه هم خلک درغلي، خصوصا چارواکي هلته د دغه جشن په لمانځنه کې د برخه اخیستو لپاره؟
نه، داسې څوک نه معلومیږي، دلته یوازې ننګرهار چارواکي دي او هر یو ولایت کې په کونړ کې بېله مراسم نیول شوي، په نورستان کې، لغمان کې، هر یو ولایت کې خپل خپل مراسم نیول شوي دي. دلته څوک نه ښکاري نور چې زه څوک پېژنم، یوازې همدا د ننګرهار چارواکي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په جلال آباد کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د جشنونو په اړه تاسو ته وروستۍ حال درکوه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا او بریتانیا ګڼو ورځپاڼو د کابل د شنبې د شپې د خونړۍ بمی حملې او د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د جنازې د لمانځه عکس خپور کړی چې په هغه کې د لمونځ کوونکو مخ ته ګڼ تابوتونه لیدل کېږي. د ورځپاڼې د پیښې د جزئیاتو د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې د کابل ښاریان په دې غوسه شوي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره سره د تشدد او وینې بهېدا د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. ورځپاڼې د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو موضوع ته په اشاره لیکلي چې دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې ښلي چې دا برید د دوی یو پاکستاني غړي کړی دی. ورځپاڼې د کابل د ودونو د سالونونو په اړه لیکلي چې رنگارنګ څراغونه یې د شارت شکل او رونق ورکړی دی. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د پیښې د جزئیاتو ترڅنګ د ماتو چوکیو او میزونو، ټپیانو، ویرجنو انسانانو، تازه کیندل شویو قبرونو او د قربانیانو د کوټه شویو بوټونو عکسونه خپره کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا برید یوه ورځ وروسته له هغې چاودنې وشو چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوچلاخ په یوه مدرسه او جومات کې وشو او په ترس کې د طالبانو د مشر ورور ووژل شو. طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې بل مطرح شوې موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هڅه ده. اټلانټیک خبرونې په دې اړه لیکلي داسې ښکاري چې د ترامپ حکومت به په 2 ورځو یا 2 اونیو کې له طالبانو سره داسې موافقه اعلان کړي چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. اټلانټیک وایي که داسې وشي د امریکا حکومت به شای ژر د خلکو د نظرونو په یوه نوې جګړه کې ځان شکیل ومومي او پوښتنه به دا وي چې آیا امریکا وګټله او که یې وبایلله. خبرونه دې پښتنې ته په خپل ځواب وایي او لیکي ځواب ترې وهده د کیدونکې جوړجاړي له شرایطو سره تړلی دی، خو په عین حال کې د موافقې په اړه د عامو خلکو نظرونه هم مهم دي. اټلانټیک زیاتوي د خبرو اترو له لارې د سولې په جوړجاړي کې عموما د دواړو خواوو له لورې څه ورکړه او څه واخله شامل وي، خو د اوسنۍ معاملې منتقدان وایي چې دا داسې ده لکه چې امریکا غاړه ږدي. له همدې کبله اټلانټیک د خپلې دې لیکنې لپاره دا سرلیک غوره کړی. امریکا ته مهمه ده چې که په افغانستان کې ماته ومني.
ګڼ اوریدونکو د پروګرام په جریان کې سمیسونه راستولې دي. بشیر حبیب زید د ننګرهار له سرخرود ولسوالۍ لیکلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ټول ولس ته وایم. عبدالواحد مدافق له لوګر نه لیکلي د لوګر ولایت مرکز پل عالم هم د ملي اتل امان الله خان په عکسونو او ملي بیرغونو پوښل سوی دی. ګل زمان کملزی د کونړ شروالی مننه کړې چې اسد آباد ښار په ملي بیرغونو پوښلی دی. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلي ازادي یو رخصتل کیږي او په تعلیم دوستی، اتفاق او د یو بل په زغم ساتل کیږي. نور مدین بلخیل لپکتیا لیکلی، زه د افغانستان خپلواکۍ د سلمی کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم. اقبال غنمرنګ له زابل نه لیکلی، طالبان باید ولس ته ځواب ورکړي چې دوی ولې 13 کاله افغانان د امریکا د شتون په بهانه شهیدان کړل او اوس د سولې خبرې له امریکا سره کوي. دغه راز د جعفری په نامه اوریدونکي په خپل اس ام اس کې لیکلي، په کابل کې د واده په مراسمو برید یو بشري ناورین دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره په مرکز او ولایتونو کې د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوري ریاست دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو. چارواکي وایي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ د نږدې څاري چې تریوې میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقیف شوې وه. پر دې کښتۍ شک کېدی چې ښایي د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لیږدول. خو راپورونه وایي چې اوس د دې کښتۍ نوم اړول شوی او بیرته یې خپل حرکت پیل کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. سل کلم مخکې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اقلیتونو مدني حقونه خوندي وو او دوی هوسا ژوند درلود. خو اوس ځینې اقلیتونه وایي چې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د لیپسینګ د افغانستان تابعه دی. دوی وایي که دغو اقلیتونو ته پاملرنه ونسي دوی به له افغانستان څخه ووځي. پیروزی عزیزی له دلیپ سنگ سره د پخوانیو حکومتونو پر مهال د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو په اړه خبرې کړي.
زه وکیل دلیپ سنگ د غزنی یم. عمر مې درې اتیا کاله ده. قدیمه زمانو کې خو جشن ډیر ښه جشن به کېدو. مثلا خلک به له یو ولایت بل ولایت ته تلول، له ولسوالي به خلک ولایت ته راتلو. ښه آزاد ژوند و. موږ په خپل هغه وخت په غزنی په قرباغ کې اوسېدلو. موږ هر مازیګر جشن باندې به مازیګر له قرباغ په باسکلو باندې راتلو. شپې به تمام شپه جشن سیل کوو. بیا به د شپې یوه بجه دوه بجې دولس بجې بیرته په باسکلو تلو خپل کورو ته کابل هغه ته قرباغ ته. دوه ساعته لار دوه نیم ساعته لار وه بیرته په باسکلو تلو. هغه وخت آرام ژوند و. نو اوس هغه ژوند و. د اوس ژوند خو ډیر فرق ده.
تاسو فرق یې ډول کړی چې په خاص ژوند مو ډیر ښه و، تاسو ته راضي وي خوشحاله وي او اوس وخت کې یعنی ډیر فرق کړی ده. دغه فرق یا توپیرونه هغه څه چې تاسو ترې ځورېږئ یو ښه نه بولئ څه شی دي؟
اول کې دا دونه تبعیض نه و. دونه هغه نو چې دا پښتون ده، دا تاجک ده، دا علي تشیع ده، دا علي اونود ده، دا خبرې ډیرې کمې وې. موږ په اطرافو کې ځوان کوو. دغه د اوس موږ دا ګرځېد کې اول د موږ اصلي پادري جای پکتیا ده. موږ په دا زرمل د پکتیا په زرمل کې کورونو دوه کوره په یو کلي کې، پنځه کوره په بل کلي کې، ډېر سروې کال بالا ته تېر کړو. چا دغه نوم نه راتلل چې له دینځه کې پورته سالته کښېنه. اوس هغه خبره چیرې ده؟ هغه وخت اوس اول چې همسایه له چا سره همسایه شي هغه در باندې تروس کوي. نور خلا پرید
دار ته وای چې تاسو ته ټول زیات مشکلات په اوس وخت کې دي او تاسو اوس یاده ونه کړی چې هغه ډیر آرام وي. عام د خلکو نور نور کسان تاسو نه دفاع کوله، ډیر ښه روابط هم درلود د خلکو سره. اوس په خپله یاده ونه کړی چې عام همسایه نه په قرار نه یاستئ. دار ته وای چې دا اوس وخت کې کوم ستونزه سره تاسو مخ یاست او ډیر ترې ځورېږئ هغه څه دي؟
موږ ځورې دا هغه د علم نسته، تحصیل نسته، خپل اولادونه ټول را چې بې سواده پاتې سو. موږ ډېر که خلک سمو له دین څخه کډه سو، له بدبختی له بې سوادی نه کډه سو، چې اولادونه را چې بدبخته پاتې سو، بې سواده پاتې سو. نو موږ ول چې موږ خو یو بدبختانو، دا آینده نسل هم خو بدبخته پاتې نه سي. دغه مجبوریت هم کډه وکړه بل سر مختن الوس لیک تبیز صاحب باز خلک راځي باز تر سره کوي د پټکای دی وړي تړلې ده ته سرنګ چشای وزی پکای سکای ولی نه مسلمانې یی ولی دا نه کوي بس دا خبرې اوس لیک لیک بازی بازی خلک کوي
او دا ته وایي چې دا اوس وخت کې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن دا یا افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لپاره اماده کیږي چې په والي نیوټا دا لمانځل کیږي به تاسو په دغه منځنه کې ګډون کوئ
ولی نه کوئ ولی نه کوئ موږ دغه خوري بچیانو په عزت یې ویاړو په بې عزتی رنګ جوړو ولی نه اشتراک کوئ ولی نه کوئ افتخار سره وخت را کوي ډیر په خوشحالی سره هغه چوبازی کوو
د افغانستان تابعه دلیپ سنگ چې ویلې د شامن الله خان د واکمنۍ په وخت کې د افغانستان اقلیتونه له مدني حقونو څخه برخمن وو او هوسا ژوند درلود په اورزګان کې بیلابیل سیمې د غازی امان الله خان په نوم نومول سوي دي شریف الله شرافت او نور تفصیل
د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې یک شنبې په ورځ تفریحي پارک یوه ښوونځی او د ترینکوټ مرکزی جامع جومات د غازی امان الله خان په نوم ونومول سو د غزاینو د نومولو لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سی او چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو په کې ګډون کړی وو د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یادونه وکړه
د شاه امان الله خان بچان دته پر قدم باندې قدم میږدي اصل کاله وروسته دته په نامه دته په ویار یو پارک نومي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی هغه په دې خاطر چې د دغه کارونو سره علاقه درلوده د دغه کارونو سره شوق ذوق درلودي د ازادي شوق درلودي
په یادو مراسمو کې دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي سو د هیواد راتلونکي مروشانه سي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
زلمی خلیلزاد ویلی چې د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټک کړو او دا بریا د داعش ماتولو ته افغانان لاس راغښتلی کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر کې کړې ده دا خبره په داسال کې کړې چې وړم شپه په کابل کې د واده په یو محفل کې د ځانمرګ برید له کبله دریش په کسان ووژل سول صفی الله ستانګزی په دې اړه جزئیات برابر کړی دي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانانو غختلې دریز د داعش ماتولو ته اړین وباله خغلی خلیلزاد روسه له هغه چې په کابل کې د یوزان مرګ بریټ مسؤلیت داعش دلی ومانه د خبره په ټوټر ولیکله هغه زیاته کړې د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټک کړو خلیلزاد په همدغه ټویټ کې زیاته کړې چې دا بریا به افغانان لا غختلې دریز برخمن کړي چې داعش مات کړي خلیلزاد د اسد پشپګشتمه یعنی وړ مشپ په کابل کې د وادونو په یو تالار د داعش د لزانمرګ بریټ غندلې او وحشیانه بللې ده وړ مشپ په کابل کې د وادونو په یو تالار کې د داعش د لزانمرګ بریټ نګدې 250 کسان مړه او ټپيان کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه داعش ډلې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا بریټ د دوی یو پاکستانی بریټګر په کابل کې د شیاګانو په غونډه باندې کړه د کابل خنړی بریټ ملګرو ملتونو اروپאי ټولنې د بشري حقوقو سار نړیوال سازمان امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو پکلکه غندلې ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بریټ غندلې او هاشیانه بللې ده لدی سره سره له افغان ولسمشر اشرف غنی رانی ولی تر نورو ټولو مهمو چارواکو د غبریټ په تړاو طالبان ګرام بللی او ویلی دي چې نورو تروریستانو ته د فعالیت زمينه برابره کړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په حواله د یک شمې پښپا د ارګ مانی په ټوټر راغلی چې ک طالبان خپل تروریستي بریډونو ته دوام ورکړي د سولې لپاره بلار لا پسې تنگ کړي او خلک بل موږ وغواړي چې شدید تصامیم ونیسو افغان ولسمشر اشرف غنی پروند ځې وخت هم د کابل د وړ مشپې په خونړی بریټ غګیدلې او هلته هم د یاد بریټ په تړاو طالبان ملامت کړی وو
طالبان باندې کوشش نه حمله
نمیتوانند خود را تبرئه کنند.
طالبان د دې برید په غندلو سره ځان تبرئات نشي ورکولای، ځکه هغوی په خپله د تروریستانو د فعالیت لپاره لار هواره کړې. افغانان تل شاهد وو چې طالبانو په وار وار د انتحاري او انفجاري بریدونو مسؤلیت منلی، چې په نتیجه کې زموږ ګڼ وطنوال وژل شوي. طالبان په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین دي، او زموږ خلک به هیڅکله د دې اجنبي ډلې جنایات له یاده ونه باسي.
جنایات این گروه اجنبی را فراموش نخواهند کرد.
کاغلی غنی په دې خبرو کې ژمنه وکړه چې افغان پوځیان به د خلکو د وینو غچ واخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د همدغو نیوکو په غبرګون په افغان حکومت او امریکا انتقاد کړی چې د خبره د کابل د بریدونو په څیر بریدونو ته زمینه برابره کړي او د کابل د امنیت په ساتلو کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. هندي چارواکو یو ور بیا د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت زیات کړی دی. دا پریکړه پرون وروسته له هغې وسوه چې د شامې په شپه د پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سول. هند د اګست پر 15مه د کشمیر کورواکي محدوده کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهرې کړي چې د حکومت له بندي سره مخامخ سوي دي. صفیب الله ستانکزی د رویټرز خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبې په شپه خلکو نږدې 50 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو ویشتلي، او د یکشنبې په ورځې هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بسترې شوي، او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 20 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر ساور کړی. د صدیق خان خوریې مدثر احمد ویلی، ماما مې وړ ماښام وروسته له هغه ساه ورکړه چې امنیتي ځواکونو پرې اوښکې بهونکی ګاز کارولی و. هغوی دا ځای وران کړ او بیا یې کنټرول وکړ. اوښکې بهونکی مرمۍ وویشتې. د دود په سبب مې ماما ساه بنده شوه او ومړ. تر سهاره نه پوهېدم، ځکه ټلیفون نه کېده. کله چې راغلم جنازه ګورم، نو هغه وختي خښ کړی و. هېڅ معلومات نه و. د همدغه وروستیا خو ډب په غبرګون کې چار واکو د سرینګر په یو شمېر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې له دې هم په سرینګر کې د ګرځېدو، راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاصو ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یکشنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعارې ورکوو. د کشمیر خلک وروسته له هغه وپارېدل چې هند یې د سیمه ییز حکومت کورواکي ورختمه کړه، او جموں و کشمیر یې له لداخ سره یو ځای په دوو ایالتونو وویشه. مخکې له دې جموں و کشمیر د هند د اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده، او د کورواکۍ او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پرېکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي، او له هماغه رئیس یې وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کېږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اګست په 15مه له انګلستانه د هند د خپلواکۍ د ګټلو په 23مه کلیزه کې کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمې کلیزه ده. په دې مناسبت په بېلابېلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان مانی کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول سوي دي. د دارالامان مانی د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سوي دي. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې پیروزی عزیزي برابر کړي، له داسې کسانو سره خبرې سوي چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشت وو.
دارالامان مانی په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا ماڼۍ د اټکل له مخې په شپږو کلونو کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې، او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده، چې نوموړي یوازې پکې 2 کاله وخت تیر کړی دی. خو دا ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده، او
بودیجا کچیر ته مونږ چې کوم تخمین شی ول اول نه تر اوسه پورې د شپږم میلیون ډالر نه شروع شوی او په شپږم میلیون ډالر باندې نو تقریبا مونږ ان شاء الله څه کم پلس میلیون ډالر باندې تکمیلو ان شاء الله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر و، غالبا څه اسناد هلته موجود و. او زه داسې فکر کوم چې د نوراحمد اعتمادي وخت و یا صدارت و، نو غالبا د نوراحمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر اور واخیست نو شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و، د دې سالنګ د سرکو که د کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل که د کوم بند، او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته. اویا میلیونه افغانۍ وې، لکه سې اویا وې که اتیا میلیونه افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف رات. بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو، او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي. نو د هغه خوا نه چې را داخلیږی، د ښی طرف برج دا د قذر قضات و، چپ طرف برج د امیر عمومي د قضا و، همداسې دا برجونه په مابین د اعضا او د سرې محکمې کې چې لاندې اتاقونه و دا تقسیم شو. نو مخکې له دې نه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو، داود خان کودتا وکړل او ظاهر شاه له منځه لاړه، او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو، په راس کې داود خان راغی. بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملي شوه او دا قصر سترې محکمې ته ورک.
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهي ارګ په د خلکو د کور په نوم ونومول شو. بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت ته د قرارګاه ځای وبلل شو، او د دې ماڼۍ جنوب خواته یو بل غونډۍ ده چې په هغې په سر باندې د تاج بیګ ماڼۍ جوړه شوې وه. دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه، او چې د امان الله خان آرام سرای و ده. او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه، په هغه زمانه کې دا د تاج بیګ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه. په دیارلس سوه اته شپېتم کال کې کله چې دوی برید وکړ، زه په دغه ماڼۍ کې نه وم، زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو، او زه په بګرام کې وم، بګرام په هوایي ډګر کې، ځکه چې هغه د یو پراتیفي جګړه ییزو چارو د ضرورت له مخې، او زه په دغه ځای کې نه وم، بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم.
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حال ولیده چې یو ځلې بیا ور واخیسته، او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو، او هغه حال ته شو چې وروستی حالت یې غالبا تاسو به هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو، تخریب شو، له منځه لاړه.
و قصر دارالامان در اوایل حکومت استاد ربانی آباد بود، بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده. بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن، و وقت مخالفت مسلحانه بود، از جمله حزب وحدت هم و جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع درو بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی، و اوسی نیروی مسلح او وقت هم حزب اسلامی، هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان، اینا درگیر شدن. درگیری ها مسلحانه بود، جنگایی که همگی در بارش شنیدین، ما هم دیدیم. و دو وقت باز قصد دارالامان محل جنگ شد، یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن، و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصد بسیار تخریب شد. حتی به یادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا. واقعیت است که در اثر جنگ‌های مجاهدین تخریب شد. یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است، یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند. هیچ جای افتخار نداره او جنگ‌ها و جای بسیار تأسف داره. ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم، به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه‌های تلخ و این جنگ‌ها تکرار شود. چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود؟ در اثر جنگایی که بین نیروهای مجاهدین شد، نه تنها قصر دارالامان و تپه تاج بیگ، بسیار از ساختمان‌های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینین به یک ویرانه تبدیل شد.
در دغه مرنه د بیا رغونی د پروژې دیو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه وه او د کوچیانو د استوګنې ځای وو. تر هغه وروسته د حامد کرزی د حکومت پر وخت بیا د ویلرنې مودې لپاره د جرمنانو د ایوی پوځي پایګا په توګه بدله شوه او بالاخره په 1915 نویم مریز کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ مرنې لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې. خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1919 نویم مریز کال کې دا ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپرغاړې شوې.
د رئیس صاحب جمهور هدایت خمدا و چې اول منزل او دویم منزل دا باید یو فرهنګي موزیم شي، دریم منزل د دولتي میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره امکان لري چې هغه لپاره ځانګړی شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کوړه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما دا هیڅ سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره خو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه نو هغه ماشه چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې در اوسه پرې هم نه ده راکړې، دا نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی ور داسې منفي جوابونه راکوي چې هېڅ مو درکې نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پرتیش باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ جواب ته ټرینینګ وکړي. ټرینینګ ته ورلو په هغه پرتی ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ په خپل ځان کړی وو، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټرینینګ هلته وه. ټرینینګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ سو یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د هغه کوم کاندیدانو چې شکایت کړی وو دا ګورد څه مو د شکایتونه رسولي وه. اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه د نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه و دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې پورمې مو سره را کړې وې. هغه موږ دقیق کړلې، نسکرېم ورکړلې، عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو در کولې؟ صحیح ویلې چې څو در کوو.
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ راکوي موږ معاشه چې څو دي چې بیا داسې مې زه خو دې یو وار ویله په ډالرو دي، په ډالرو دي. بیا موږ پوښتنې موږ څه دي سبا به ته موږ ته یو ډالر ونیسې او ته موږ تاسې ته په ډالرو معاش درکوي. وویل یا اخر چې راته ویله ول د سل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړی؟
په مجموع کې خو نو دوې هفته کار وسو. او خو نو دوې هفته خو یو هفته مو ټینینګ واخیستې، یو هفته مو وروسته د انتخابات څخه را شمېرنه چکوله. هغه بیا ورځې په کمیسیون کې مو دا را شمېرنه ورسره وکړله یو هفته وړي اوس کوچ بیا پسې خو بلا پسې خو زموږ د یوې ورځې اکوزامه ده هغه نه راکړي.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړې هغه څه وایي؟
په بار بار باندې ورغلي هغه هغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دی که د یونیسف د خاصه مرته ولسره دا وایي مرته پیسې نه دي راکول شوي، بیا چې د کابل څخه نه دي راغلي، بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخابات د کمیسیون د کمیشنرانو سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړي دي هغه دا ویل چې نن اوس باید نن اوس باید ورکوو. د رئیس د کندهار د کمیسیون د دادی تبدیل شو دا انتخابات خلاص ول هغه وروره یسته سو پر دا بل زال یاخ سوارسو وای ول درز موشه دای دغه کوو نو سواریان چې مرچ شو کښته ودلې جو
ته یوازې کستا پشان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي
سواد لري مکتب دی ویل
بله 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 سواد لرم غلرم خدا شو غربت کی چې یو ځای مو ته یو کار دغه کیږي مو هغه ځای ته مو کوشش کوو چې بچانې غلف پیدا کوو بچانې دغه پیدا کوو اما متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو موږ د دې ته ځان واچوي چې خطرې مو وې دا موږ پر ځان باندې یو ورلې متاسفانه چې دې یو ورځ معاش مستند سره کولای او دلته د نور انتخابات دې راغلي دا روان دي او دی وایي چې موږ داسې بودیجه او تم برابر کړې ده پیدا کړې موږ داسې معاش تر کو نو متاسفانه دې یو ورځ معاش مستند سره کولای نه معاش دې پر کېږي څنګه ته دا ته وته کې سپدا نه ته در کو
دغه مقامات منکر نه دي خوای چې صبر وکیا
خو منکر نه دي خو زه دغه وایم د دغه دی وی ورځي حساب څنګه نشه کولای څنګه نه سر کولای دې کوای چې مثال یو بل رسنۍ څخه موږ جواب بدل دغه ته ما زنګ ولی ولیا د لښنو لک شارت ویډیو ول په دغه کې دغه په میچک څه سامان راته د پاور وینګونو د شان روښتي ویډیو نو موږ ولور هغه موږ پرې ساره دی هغه خو وره ما وینین و مدیر و رئیس دی خدا شان مو دوکړ تسلیمیه مو سره کړی ده دا شان خو ور شغه دغه موږ دغه کول دغه انتخابات خلاص هغه کوم شه نواندان ته شکایت کړی و هغه شهر نه چې مکول پس انتخابات څخه شوري ورلو زړه کوم ویلې په ول او دل لکه دوه ته اندرنه د انتخابات کمیسون کې په سوو صندوقونه و په تاسو اوس نو خونه کې موږ یو کلام هم نسوي پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان پته و نو دغه د نن په پرېس پر مربوط و په مالینو پر مربوط و په مدیران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای صاحب دې وسره وسی
تاسو ته خو داسې نه دی ویلي چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خپل مر باندې شک نس کولای خدای خدای رقم خدای شک خو مست ګور تسلیمي وکړه ده و ما رئیس ته و ما وینته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه راغلو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیوال دی رئیس یې ما وینینې مدیران یې نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غاک ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه. خاغلی سعادت، د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي، په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلان پروسه کې یا هم لږه نو وروسته د غوي امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږي باندې دغه ستونزه په ډیری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسو پیږئ چې غلطه هم هغه کوم معیارونه چې غوی په پام کې ورته نیولې دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق او زحمه هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. ان شاء الله ډیر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډیر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي، خو دغه موضوع بیا هم ډیره جدي زه تعقیب کړم. د مونږ د مالی بخش سره
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول.
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې هماغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي، تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پرې روان دی. ور
په هیڅ صورت هم جدي کار پرې روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره در چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه د دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلام.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار لولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9